کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو په هلمند کې د طالبان حکومت د عامر اختیار ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. د هلمند عامر اختیار رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده، البته ډېرې پېښې په باغران کې رامنځته شوې دي. د نورستان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د دغه ریاست لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسېدلي. د نوموړي په خبره په دغه سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي. خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیکوالو په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی. ښاغلي روغاني وایي د افغان هنرمندان په قانوني ویزه نه دي راغلي، د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د 11مې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې ویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطحه د نفوسو وده 1% کمه وه. له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې مشر جان ویلموت دا د پراختیایي هیوادونو لپاره یو چانس وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښیي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم نور بحرانونه راوزېږوي. هغه یو وار بیا له روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غله جات چې په اوکراین کې دي پرېږدي. مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونه ټنه غله جات افریقا، منځني ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. کله چې روسیې د اوکراین د تور درګي بندرونه بند کړل دغه صادرات هم ودریدل. سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله لڅو ونی او ناکراری روان دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رابه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په هلمند کې کولرا خبره شوې له امله 13 کسان مړه دي. د هلمند عام روغتیا رئیس چې تایید کړی ده 13 کسان مړه شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو چې په خیبر پختونخوا کې ډیره د افغانستان نتللي سندرغاړي او موسیقي غږونکي له ستونزو سره مخ دي.
په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا 1650 کسان پرې کار باندې دي. هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو په هغه حالت کې هغوی ته ویزه نشته.
د اوکراین له وروستیو وضعیتونو مو هم خبرو.
اوکراینی چارواکي اندېښنه لري چې په چارسفیار شارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړېدلو ودانیو کې بند پاتې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته. په هلمند کې د طالبان حکومت د عامر اختیار ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. بیګا بختر خبري آژانس ویلي وو چې 140 کسان په کولرا باندې په باغران کې اخته شوي دي چې له ډلې د دغه آژانس په خبره 40 کسان مړه شوي دي. د هلمند د عامر اختیار ریاست رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نس ناستي ناروغي په تړاو اقدامات واندښنی. د هلمند ولایت د عامر روغتیا ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي د اخته کسانو شمیر لا معلوم نه دی، خو مړه شوي یوازې 13 کس دي. د دې ولایت د عامر روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو روحانی مرکزونه دي نو درې څلور نوې مرکزونه په پرانستل دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د بلون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا را روان دي تقریبا تر 15 ورځې دلته ډاکټران موجود دي نو ډاکټران هم راغوښتي دي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دی تقریبا ټول کسان چې د بلون سار دوه نفره وفات شوي وو دا اوس 18 کسان وفات دي اما د اخته کسانو شمېر زیات دی ځکه دا فلحاله زه اوس په مرکز کې یم دلته هم تر 50-60 نفره پورې دي او نور په نویو مرکزو کې هم لس پنځلس نفره شته
د نوموړي په خبره اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده او هڅه کېږي چې دغه ناروغي نورو سیمو ته خپره نه شي نوموړی وایي په مړه شویو کې ماشومان ښځې او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اجانس په اختر بیا د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړه شویو کسانو شمېر 40 کسه ښودلی په اختر اجانس لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمېر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالیو کې دغه ناوړه پدیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کېږي واقعا چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې ده اول ته څه ماشومان او مشران کسان یې له منځه وړي دي
د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تېره اونۍ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و موردل چې په هلمند کې په باغران ولسوالۍ کې تیرو دوو ورځو کې کولرا خپره شوې ده راپورونه وښودل بېګا چې 140 کسان مبتلا شوي خو بیا هم د طالبانو د عامې روغتیا رئیس وایي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم خو دوی سیمه قرنطین کړې ده په همدې ارتباط د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتی سره خبرې کو ښاغلی ډاکټر مننه چې ټلیفون مو واخیست او خبرې را سره کوي په اول کې د کولرا په اړه باندې کلاند معلومات راکړي چې څه ډول ناروغي ده
تشکر مننه صفه صاحب کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول نکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي سیلابونه زیات وي بارانونه ورښت زیات وي په هغې کې رامنځته کېږي او اکثره عامل چې کومه ده د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالېږي او مریض ته حاد اسالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اسالاتو کې وینې نه وي
ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض که چې لیلمند خو راپورونه راغلي چې 14 کسان مړ شوي یعنې دا په کوم درجه کې ده دغه کولرا اوس
په هغه حالت کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نس ناسته زیات وي او مریض ډېر زیات اسهالات وکړي او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې له منځه لاړې شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په ضرب ډېر کم وخت کې کېدلی شي دې مریضي په واسطه باندې له منځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
همدا اوس به م د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک وکړي چې وخیم حالت لاړ نه شي
لټول نه مهمه خبره خو صفای سمتر ماول دې مرز نه د خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاکو په کې فلټر او بیا تسپیسه یو بو کې غوته سو کلاس رسي ونه لري حد اقل جوش سو یو بو او که جوش سو بو نه لري حد اقل د دې ساګان او بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدر په زینو څخه لري او زه ما خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټګي سکی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اخته دي نو هغه باید تشناب حد اقل 1.5 متره یا 1.5 متره دي او بوج منابعو نه لري فاصله کې وکی او کله چې په دې مریضي باندې اخته شي ښه خبره ده د هغه میاد زړه ته زړه باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرسيږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان حالته موجود دي هغه سلور لیټر او بوتا چول کی بیا مریض ته ورکول کیږي او کړي غوته هم څوک لاس رسېونه لري نه هېڅ عقل کور کې زنارو د کوم روغ په وزن شي حد اقل صدور کچوغه برد نیمه کچوغه ملګری سره په یو لټه جوش یا سړی سوی وبو کې واچي یا مریض ته ورکړی شي تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک کوي.
ښاغلی ډاکټر، یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي، فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنشي، او په خپل کور کې باید څه وکړي؟ د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي که څنګه ایسا؟
بالکل، په ټولو انتاني مرضونو کې، مکروبي مرضونو کې، چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي، نه قرنطین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري. او په دویمه درجه کې د قرنطین نه وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلي دي، مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ، هغه چې اوبه د منابعو نه باید لري دي، او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې، هغه په حفظ الصحه ډېره قوي مراج کړي، او مریض سره په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړی شي، او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس یو صابن باندې باید پرمیزي، یا په اوبو باندې د حج اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي، او د مریض له لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي، او مریض کې چېرته تشناب ته ځي، د هغه مطبوع یا استفراغات حج اقل د اوبو د منابعو نه باید په ډېرش متره فاصله کې دفتن د هغې سیمې خلکو ته د ماده توصیه ده چې حج اقل دا چون مدفول ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا دی مرز لطول د انتقال غطه منبع ده، نه دی لپاره باید یو یو نیم متر اغل ته ساجانی وېستل چې یو یو نیم متر په اندازه، او یو بل دی منبع نه باید ډېر شي اصلي متر په اصله ولري، او یو بل لپاره د پتن د موقتی تشناب په حیث باید استفاده وکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. اخر کې دغه اختر تیر شو، قربانۍ هم خلکو وکړلې، ممکن ډېرو ځایونو کې غوښه پخوي د خوري به د اوس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوښه د خوراک توصیه کوي که څنګه، یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونو نه؟
بالکل، چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیف کېږي، د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بېخي نیمه شړېدلې، د کولمو داخلي برخه مقوي خوراکونه نشي جذبولی، باید مایع خوراکونه، یخنی شوي خوراکونه وخوري، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره سوي وي، یعنې مخام یا قوي خوراکونه، پروټیني خوراکونه، مثلا غوښه، تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه یې لیغو څخه باید اجتناب وکړي، مایع خوراکونه باید واخلي، مجموعه کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي.
ډیر مننه کوم ښاغلی ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای چې خبرې مرا سره وکړې. د داخله ناروغیو متخصص و ښاغلی دولت زای چې په هلمند کې د کولرا د خپرېدو په ارتباط باندې خپل نظر را سره شریک کړ، او دا چې باید څه وشي په دغسې یو حالت کې.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سیلابونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو لاغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او مالي تاوانونه ورسولي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړه کړي. اخوا د هوا پیژندنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راپېښېدو خبرداری هم ورکړی. تر لنډې دمې وروسته په دې ارتباط معلومات واورئ.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړه کړي. په دې سربېره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه په شهادت رسیدلی دي او 15 نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي. په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په پلي ډول تخریب شوي دي، همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمه ډول تخریب شوی دی.
په غزنی کې د سلګونه کورونو، دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشی لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 1300 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلي دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه یې ټول سیلابونه ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي وو، دا غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغو لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولی شي.
کولی شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپلو سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپله یو ځای په مسؤول ډول لاندې خواته تېرې شي. بل باید د خپلو کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي، یا موانی ورته جوړې کړي، د تیږو په موجودیت تیږو څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر یو متر نیم متر اته. دا کولی شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچه کم کړي، یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډېر مؤثر دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تېرې اونۍ هم خلکو د کراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ژغورنې عملیې د یو 15 پوړیزې ودانۍ په کنډوالو کې وروسته له هغه لټون ته دوام ورکړ چې د روسیې پوځ راکټونو په ختیځ دونیتسک سیمه کې دا ودانۍ وویشت او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. په همدې حال کې د اوکراین د پوځ مشرتابه خبرداری ورکړی چې د کرملین ځواکونه په ختیځ کې د بریدونو زیاتولو ته چمتووالی نیسي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
اوکراینی چارواکي اندېښنه لري چې په چارسفیار ښارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړېدلو ودانیو کې بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې د لوهانسک ډیری برخې نیولو وروسته پر دونیتسک سیمې بریدونه زیات کړي دي. د بیړنیو خدماتو چارواکو د جولای په 11مه پر فیسبوک پاڼه لیکلي د ژغورنې په عملیاتو کې د پیښې په ځای کې 15 مړي وموندل شول او 15 کسان په چارسفیار ښارګوټي کې له نړېدلې ودانۍ څخه ژوندي راایستل شوي دي. تر دې مخکې د دونیتسک سیمه ییز والي پاولو کرلینکو ویلي و چې د روسي توغندله لګېدو وروسته لږ تر لږه 10 نور کسان تر ړنګو ودانیو لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکی ویلي چې پر چارسفیار ښار برید دې ته هڅولی چې د جنګي جرمونو پر موضوع راتلونکي اونۍ خبرې وکړي. هغه ویل هغه مذاکرات به چې د یې پلان لري د روسي جنګي مجرمینو په سزا کې مرسته وکړي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرماک ویلي دا یو بل ترهګریز برید وو او روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړ دولت په توګه وپیژندل سي. پر چارسفیار راکټي برید په اوکراین کې پر ملکی ودانیو د روسیې د بریدونو په لړ کې تر ټولو وروستی برید دی. دونیتسک او لوهانسک د اوکراین په دونباس سیمه کې موقعیت لري. دغه سیمه وروسته له هغه د روسیې ځواکونو تر بریدونو لاندې راغله چې د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخې ته مو هم ښه راغلاست وایم. لومړی به ورشو له اسدالله الدین به واورو چې د افغانستان په ارتباط په نړیوالو مطبوعاتو ورځپاڼو کې څه راغلي دي.
یو اس ای ټوډی ورځپاڼې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې ده. کله چې د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې شپږ اویا زره هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکی او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو ایس ای ټو ډی لیکلی دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاتا ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخیستې ده چې وایي تیر کال له خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس یې هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلیږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بدو ورځو کیسې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤول و ونیو. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یې یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تور یې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د حمیرا قادری په څیر امریکا ته ګڼ شمیر ورغلي کسان پخوا افغانستان کې چارواکي او پر خو پوستونو یې کار کړی، خو اوس امریکا کې له صفر ژوند پیلوي او نوې ژبه زده کوي. وړاندې لولو له دغو کډوالو په افغانستان کې کورنۍ پاتې دي چې اکثره یې د نورو افغانانو په څیر اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډیلی ټایمز بیا د افغانستان د کرکټ د سر روزونکي ګراهم تورپ پر روغتیایي وضعیت لیکنه کړې او ویلی دی هغه د دې وړ نه دی چې ژر بیرته خپل کار ته ستون شي. مطلب کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکل شوی، دوی د نوي روزونکي د استخدام لړۍ پیل کړې او دا مهال دا کار د یو افغان روزونکي رئیس خان احمدزي لخوا مخ ته وړل کیږي. ګراهم تورپ چې د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي، د سږ کال په مارچ کې د افغانستان کرکټ بورډ استخدام کړ او ټاکل شوی و چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې کار پیل کړي، خو یې نه شو کړی. نوموړي یوه لسیزه د انګلستان په کرکټ کې د روزونکي او دغه راز د استرالیا د ټیم په روزنه کې تجربه درلوده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په وروستۍ یوه لسیزه کې افغانستان ته ګڼې بریاوې راوړي او د نړۍ په لسو غوره لوبډلو کې ده، خو په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ دننه تربګنیو د کرکټ د څارونکو اندېښنه پارولې ده. دوی وایي که کرکټ بورډ همداسې د سیاسي ناندریو مرکز شي، له شک پرته چې د کرکټرانو پر وړتیا او غوړېدو به هم ناوړه اغېز وکړي. همدا تېره اونۍ راپورونو کې وویل شول چې د بورډ پخوانی مشر عزیزالله فضلي طالبانو د دې لپاره نیولی چې په یو جالي مکتوب بورډ ته ورغلی او ځان یې مشر معرفي کړی دی.
ازادي راډیو ته غواګست د لوی دجو مطبوعاتو کې مې واوریدل چې د کرکټ بورډ په لانجو باندې یوې ورځپاڼې لیکنه خپره کړې وه په تیره بیا په وروستیو کې چې د کرکټ بورډ د مشرۍ د ادعا لپاره د عزیز الله فضلي یادونه کړې وه. د ویلو ده چې ښاغلي فضلي بیګا په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو وضاحت لیکلی او تر هغه وروسته چې د څو ورځې نه و لیکلي دي چې د طالبانو له حکومت سره بندي نه و، بلکې د رئیس الوزرا سره یې خبرې کړې وې او څو ورځې په ارک کې پاتې شوی. هغه ویلي وو چې د بورډ د مشرۍ لپاره نه، بلکې د بورډ له مشرانو سره د خبرو په خاطر کرکټ بورډ ته ورغلی و. اوس هم د هغو هنرمندانو د ستونزو په ارتباط تاسو ته راپور لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پېښور ته تللي دي. خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل، د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمېر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی. ښاغلی روغاني وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي، د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي. اخوا سندرغاړی نغمه له هغو هنرمندانو چې بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی، دوی ته د مرستو غوښتنه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سرګنده ده چې د هغوی رجستریشن نه وي، هغوی یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي، شمېر یې 150 تنو ته رسیږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا 150 کسان دا چې کوم دې پرې کار باندې دي، هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو، پاگه حالات که اگوی تا ویزه نیشتا دا غیر لکبل پولیس هم دنگی دا ستوگنی پزه مندلو که ورده هم ستونزی دی اگوی روختون تا یا دی اگوی ماشومان دا پارا خونزه و تا دی تگ ستونزی هم دیری
خغلی روغانی په خبره د افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د لاسنیوي وایدي په دې وروسته کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کړی و. په ورته وخت کې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه له هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند د ښه د نویو کډوالو شوو سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي.
په اوسنی شرایطو کې هم زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي د هغوی لاسنیوی وکړي د هغوی سره مرسته وکړي.
د ونې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته ډېر شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل، خو ډېر لا هم په هېواد کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په افغانستان کې په رسنیو، ودونو او آن موټرو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګولی دی. یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو کسانو د موسیقۍ آلې ماتولې او اورته اچولې، خو د دې ویډیوګانو د ثبت نیټې نوې مشخصې شوې.
روشا خوالا روشا روشا خوالا روشا ورکی ازا فتا ما یا نا
نغمه فقط مو سندره و آوریدله پکتیانه سندره ویلی و بیامو هم دیختر دریم مبارک و اوس بورشو لندو خبرونو تا. پیلمند که ده طالبان حکومت روغتیایی چارواکی وایی پتیرو دو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. د راپورونو په اساس تر 130 شاوخوا کسان په کولرا اخته شوي دي. ډېرې پیښې په باغران ولسوالۍ کې خبرې شوي چې د طالبانو په خبره دغه سیمه اوس قرنطین کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس څه باندې 150 افغان موسیقي غږونکي او سندرغاړي پېښور ته تللي چې هلته ویزې نه لري او د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. هلته تیرو څو ورځو کې درانه سیلابونه راغلي چې له امله یې 8 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې کڅام د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوای وده ورو شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي. او د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وښود. د هغه یو ویان د یکشنبې په ورځ وویل شومر که څه هم د واکسین دواړه دوزونه یا ستنې لګولي، خو په کورونا اخته شوی او ډیر خفیف علائم لري.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ازادي رادیو ته خراغلاست په دغه 25 دقیقه ګرځیمي سکه مو بیا هم زه سفی ولاستان ځای کوربایم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوري په دې باندې خبري کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته له شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر له دندو ایسته شول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بېلابېلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې دي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخواني نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخواني نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو لهرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینواره، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی، پایل به له تاسو وکړو. د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه 3.5 لک شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونو ته ستانه شوي دي او اوس معاشونه نه لري او بېکاره دي؟
سلام ستانکزه صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته اجازه راکړئ چې مخکې د انجې باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوز ټولو منصوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوز د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وي سید، مننه لدی نه چې دا باس هم ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. متاسفانه پس له دې نه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، همداسې چې تاسو په خپل په سریزه کې وویل، د افغانستان د وسلوال پوز حتی ټول منصوبین د یو ګواښ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو او په عین ډول باندې یو تعداد چې پرقامې چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کم بنسټونو چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد شته دي چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منصوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوز کوم سرتیرو او افسران او کوم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو هغه هم د دې ګواخه جلا یا پرته پاتې نشو به برخې پاتې نشو متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه وو او په دې اکله باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوز کوم منصوبین چې او دا غو ټول کم امتیازات چې دا ټول قطع کړی دي ور باندې او په ډیر یو بد اقتصادي ناورین کې او دا غي پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي نو متاسفانه چې په ډیر سیستماتیک او دوامدار توګه باندې دوی شکنجه کیږي زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا ورسته خپور کو د دوی د حکومت ویان د زبی الله مجاهد بیا وایي چې د البته زموږ په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیر بیا چې د ملګرو ملتونو راپورونه خبر شوي وو هغه په کلکه رد کړي وو ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټولو پخوانیو پوځیانو او چارواکو ته عفو شوي ده او څوک پرې کار نه لري مګر بیا هم د ګڼو راپور ورونو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوي او تریتم شوي دي د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غږ به وروسته تاسو خبر کو خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور کور موادان چې ټلیفون مو واخیسته او د اختر په دې ورځ کې را سره خبرې کوي زموږ بحث هم په همدې را څرخیږي چې د پخوانی پوځ غړي له دندو شړل شوي دي او ماشونه پرې قطع شوي دي ډېر لوی شمېر شاوخوا درې نیم لکه چې ګڼه برخه اوس په کورونو ناسته ده د بشري حقوقو له لحاظه د دغه سلوش مرکزانو به دند کول او بیا ماشونه پرې قطع کول د پټ سمانه بولی تاسو
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته وندرنګ درنه ملمته د حقوقي لحاظه خو به د عرض کو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو ایوادونو لخوا تمویل وشو جوړ وسو او حمایت جاری وو نو دا خو یو داس یو بنسټ وو چې د یو ملي بنسټ وو مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو وو او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق وو چې د دوی د استعدادونو د دوی د تحصیل د کچې سره سم د دوی د فعالیتونو سره سم د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړی وو کاغه ترفی وو کاغه تقاوت وو کاغه مثلا نور امتیازات وو نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور دغه تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچي په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازات او د خپل حقوق څخه برخمن ووسی متاسفانه لکه څنګه چې د مونږه درنه مل مهم عرض وکړ نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي او همدارنګه د اردو او د مسلح قوتونو د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوي وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوي وو د جنگونو په نتیجه کې د دوی کورنۍ هم همدارنګه په ډیر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي او دا حدودي مسلم حق دي چې بعد د قوانینو پر بنسټ دوی سره بعد هغه کوم کومکونه او امتیازات چې دوی مخکې مستحق وو هغه به جاری وساتل شي او د تحولات او تغییر چې په سیاسي کچ او نظامی کچ رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا بعد دوی ژوند ته تاثیر ونه واچي خو متاسفانه دا لای جریان لري او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دي موږ د نظامی کسانو چې دوی د تعاون څخه متاثر شوي دي د دې په څنګ کې موږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې دا د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو څلوېښت یا پنځوس کال نه راهیسې په مختلفو دورونو کې شتون لري او دغه ټول کسان چې دي که د چپي حکومتونو له وخته دي که د مجاهدینو د حکومت له وخته دي که د تېر دور طالبانو وخته یا د ډیموکراسي له وخته دي دوی د افغانستان اتباع دي او دوی د یو ملي وفاق د رسیدو د لپاره باید د دوی حقونه خوندي سي دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي او داسې یو پالیسي او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خوندي وي او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو کله چې سبا یو ګروپ قدرت پلاس واخلی او نور خلق څخه حقونه سلب کی دا همون هیڅ کله به یو ملي وفاق ته به ونه رسیږو. دا د ما عمده ټکی وو چې تاسو هم یارز
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ. لطفا تاسو هم پاتې شئ. اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کړو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یا دا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي، دغه مسایل په خپل غږ او دریس کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي.
موږ دا خبر ردو وای چې پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم جی کې تعداد نه ده متوجه سوی او نه هم باید په پټه وګرځي خپل هیواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ژوند کولی شي. د چا له خوا نه اجازه نه څه چوک تعداد څو
ښاغلی مجاهد وای چې که څوک له ګواښ سره مخ وي کولی شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اورېدو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړې عمومي عفوې پلي کېدو ته ژمن دي. ښاغلی شینواری، لومړی به د ښاغلی مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو او بیا دا چې دومره پوښتنه به بیا دا وکړو چې په لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون که فکر کوم اوس هم شته دغوی په ارتباط کې وغږیږئ.
مهرباني، په خیر وي سید. زه به رامز پور صاحب ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم او د حقوقي برخه کې چې کوم باس هغه درلود او د نړیوالو بشري حقونو په برخه کې چې کوم باس درلود مطلقا د تایید وړ دی. څه شی چې دوی ویل چې وسلوال پوځ د یو هیواد ملي بنسټ دی، هغې ته باید په درنه سترګه او د یو ملي پانګه په سترګه ورته وکتل شي. دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغې ته وکتل شي. او دا نیمګړتیا تاسو که په یاد وي د 1901 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی هغو هم په سر کې وسلوال پوځ ړنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دو د ډېرې پښیمانۍ باعث شو. کله چې دوی پوه شو او کله هوښیار شو نو بیا یې ډېر قدر ورته ورکوو. نو زه به راشم مشخص بیا هم ستاسو پوښتنې ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وایي دا واقعیت نه لري. المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي، په بینلمللي کچه باندې پوره مستند اسناد شته دي، د مطبوعاتو سره اسناد شته دي، د ډېرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فعال دي په افغانستان کې هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوز منصوبینو سره لکه څنګه چې دوی وي داسې نه ده. یو دویم متاسفانه چې دو مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي. او بل د دوی خپلمنځي اختلافي
بله مکستاسو غاغاور جناب جنرال صاحب مهرباني
د دوخ په منځي کم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دی په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې. دغه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرشي بل دغه اخلاقی جرأت باید طالبانو او ټول مسولین وکي. حاکم چې واقعیت د هغه ولستا او نړیوالته په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري په دې خاطر چې دوه امنیتی تهدیدات هم ردی، دوه په خپل منځي اختلافات هم ردی، دوه د په د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی. ولې دا هغه واقعیتونه دي، ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي. او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منصوبین لري او د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسی نو دا باید بنې ټولنې سره شریک کی. په دې چې موږ په دغه جګړه کې زموږ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز د منصوبینو په ځانګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنۍ او لاسنیوي او کوم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنۍ ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري او یا هغه ټپیان چې هغه پایست مایوبیت دا غو شوی دی او هغه منسوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرتګه ګرځي. او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منسوبینو نه اجرا کیږي. هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه ورکړ شي او مثلا یو نمره یا عظمکا یا یو کور حتی د بعضی ځایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دونه بیرته اخیستل شوي او حتی د شهیدانو د کورنیو سره داسې برخوردونه شوي ډېر توهین حامیزه حتی هغو د هغو کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوي دي بندیان شوي دي حتی د هغو کورونه چې پلټل شوي دي د هغو کوم اسناد چې درلودل هغه یې ورته ټول شکولي دي یو اور یې ورته اچولی او ډېر سخت د توهین سره یې مخامخ کړي دي. لکه څنګه چې قدرمن میلمو فرمایل د دې مسائل او دوام د دوه ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو دا پرته دې نه چې نور هم بیلوالی رامنځته کړي نور هم ستونزې رامنځته کړي او نور هم ولس ټوټې ټوټې کې بل څه لاسته راوړل نه لري او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیچا نه پټ نه دي چې موږ په یو مرکې باندې په هغې باندې خاوره واچو د خلکو د ولس او د نړیوالو په سترګو کې خاوره واچو.
مننه تاسو ته به بیا هم راشو. اوس به ورشو ښاغلي رامسپور ته. ښاغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چړنګېده، امریکا او نورو نړیوالې ټولنې خپلې مرستې قطع کړلې، یوه لویه برخه پیسې د اردو باندې لګېدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې او تر هغه مخکې هم د پاوز سره مرستې کمې کړې وې، مثلا په هوایي برخه کې مرستې خپلې بندې کړې وې یا په ګڼو نورو تخنیکي برخو کې چې دا د پوځیانو په خبره باندې چې د سقوط پیلامه او بالاخره حکومت سقوط وکړ د پوځیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي که نړیوالې ټولنې په غور سره کار کړی وای او په پخوانۍ اردو باندې پیسې نوې بندې کړې یا هڅه کړې وای چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کاري کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډېر جوته ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنۍ نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله، په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي و چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دي او بالاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسی یو د هغه عواملو څخه و. نو دنیا هم تقریبا استلی شوی و، کومکونه ډېر راغی، سو استفاده ترې ډېر وشو. یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلې چې 3 لک لیتره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چلته و د هغه ځای څخه غلا شوی و. نو داسې فکر وکړه چې یعنی په ملي کچه په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود و او دا د سقوط لامل و، دنیا ترې خصصې و. زه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خوړلی و. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه د موږ د رهبری څخه ډیر مایوس و، هماغه وخت هم وروسته هم او د سولې په لاره کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې اخیستل شوي و هغه هم ډیر ګړندی نه و، هغه هم ډیر په یو سوچه نیت سره نه و متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبری کې ناست دي دوی هم د خو اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردو ورسته ورځو کې دوی قطر ته لاړ او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامی قوتونو چې په هر شکل دي مونږ ورته وای اردو ملي خوای لای نه سوځي کشه د اردو ملي تعریف ور باندې صدق نه کوي، د دې لپاره د 15 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي. نو دا عین شی دی. قطر هم هغه یواد چې هلته د انتقام مرکز دی او د امریکا د دولت سره نږدې اړیکې لري او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا مو په عین حالت وو، هغه حالت دی سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه وو. یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو مخامخ یو او بیا هم دغه موجوده کسان موجود دنیا څخه کومک واخلي چې دا کومکونه اخیستای شي او دا کومکونه کېدای شي جاري وساتل شي یا له سره پیل شي. نو په دې کې باید د هغو کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو، د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړو، اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ چې یو ګروپ هست کې یو کټګوري اشخاص هست چې دوی امتیازات واخیستل شي، دا نو دا سیاست کار نه ورکی نن سبا په دنیا کې خصوصا په افغانستان کې او دا د نور وطن د خلک او د موجوده حاکمیت په منځ کې د نور وطن لامل کېدای شي. توهین او تحقیر د خلک هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی او خپل اقتصادي حقونه کارول، خپل استعداد کارول، د یو پرنسيب او چوکات په سیستم کې دوی جزء وظیفه شوی وو، نو د دوی توهین او تحقیر هم د نتیجه نه ورکی، دا خلاف د کرامت انسانی ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومه کونه نیم ثواب کیدای شي بیا فلسي، خو په دې کې بعد دا امتیازات او حقونه هم باید خوندې وي.
مننه کوم ښاغلی شینوار، دې تاسو نظر به امره واخلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی والته ل امیر سره خبرې کړې دي. دفاع وزیر سره د پخپل مرکه کې بیا ورسته وویل چې د پاوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړې دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکی وسایل او مرستو غوښتنه کړې ده، او هغوی ورسره د دې خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړې دي. لکه څنګه چې ښاغلی رامسپور وویل، خو امریکا هم شته، سنتکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې، او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیستې د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به بیرته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غم هم وخوړل شي، د دغو پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي یا داسې ټکی یا شرط به یې ښودل کېدای شي چې د دغو پخوانیو پوځیانو غم هم پرې وخوړل شي، که څنګه؟
تاسو وګورئ، یو دا د پخوانی پوځیانو پاس د دغو حقوقو او امتیازاتو، او یو د نوي د دوه په اصطلاح د پاوز د جوړېدو او تشکیلودو بحث ده. لومړی به راشم دغه د پاوز موضوع ته. ګورئ تاسو، هر هیواد چې تر څو هغه دولت یو لویه ستراتیژي ونه لري او په هغې کې پوځي دکترین تعریف شوی نه وي، تر هغې پورې هغه تشکیلات چې د اړتیا په بنسټ باندې په دکتورینو کې تعریف شوي هغه رامنځته نشي، او د هغې ظرفیتونه چې کومو ظرفیتونو ته د هغې پوز دپاره اړتیا ده او کومو امکاناتو ته اړتیا ده، دا په ډاګه او تعریف نشي، چې په دې خاطر چې دا د یو هیواد یا د یو دولت یو ولس د بقا د دفاع دپاره په پام کې نیول کیږي. نو تر هغې پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم دې تجربه کړي چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوی تعریف نه لري او هیڅ نوی مشروعیت نه لري، هغه دې مرسته وکړي. یو دویم، هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پوز یا یو وسلوال پوز رامنځته شي، هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده هغه نه لیدل کیږي. نو د هغې په بنسټ باندې تر څو چې زما په هند منګه یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچه باندې ونه رسیږو، در هغې پورې دا بحثونه زه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي، او هر څونه چې غوښتنې وي او هر څه چې وي. مثلا تاسو وګورئ که موږ پوځي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د پاره غواړو، نو د هغې د استعمال د پاره خو موږ متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دو د دې توانمایي درلودله چې داسې یو ظرفیت تولید کړي؟ چې نه. بل ټکی دا ده چې
ښاغلی شینوارې، ما مخکې مې یوه پوښتنه کړې وه چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې له هغې ډلې د هوایي تخنیک ځینې کسان فکر کوم پاتې دي، دوی ځینې تیارې هم جوړې کړلې، نو فکر کوئ طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه؟ او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري له ځانه سره؟
تاسو وګورئ، هغه کم د برخې چې تاسو یادې کړلې هغه ډېرې محدودې دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي، او دا هغو سره هم داسې چلند کیږي چې متاسفانه هغو هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري، ولې یو مجبوریت ده، دا مجبوریت بنسټ باندې مجبوره دي چې اما کم مسؤلیت چې ورسپارل کیږي هغه اجرا کړي، ولې هغه په داسې کچه نه دي چې هغه د باس موریدي یو داسې یو فیصدي چې موږ ووایو چې یو لوړه کچه ده. ډېر یو محدود کسان دي چې هغه هم دوی هم همیش هماغه بیلګه ورکوي، او هغه د وسلوال پوز ټول منصوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه در کوم سیاسي ډلې پورې، نه در کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري، هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دي، او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولې دلته موږ راځو دې ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې دی چې ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي، متاسفانه هغه نه ده رامنځته شوی. اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي، او دا د افغانستان تېرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناو درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د راتلون کې د پاره او د افغانستان د ملي ګټو د پاره په کټنې تمام شوی او نه تمامیږي د نه ورسته هم او هغه څه چې وس په وسلوال پاوز کې په محدود ډول باندې فعال دي هغه دوه داسې څنګه دي چې موږ په هغه باندې پاسو کو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور، وخت هم په کمیدو دی، تاسو ورستای نظر به هم راواخلو. د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راته وایي، دا راته وایي چې څومره ممکنه ده چې دغه د پخوانیو پوځیانو د ماشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ورهواره کړی شي؟
مننه د شینواري صاحب د خبرو په تایید سره به درز وکړم چې تر هغه وخته پورې چې یو حقوقي چوکاټ هغه رقم چې شینواري صاحب فرمایل شي او دکتورین تعریف شوی دکتورین د ملي اردو څخه موجود نه وي، دا به ډېره سخته چې سړی پیشبیني وکړي چې څه کیږي. نو له هر څه نه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دي، دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي، ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرحه جوړه کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي، دا فقط په انډیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي او د مسلح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی داسې یو جامع طرحه باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي، هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي، هغه باندې کار وشي.
ډېره مننه کوم ښاغلی رامسپور، محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقونو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری، تاسو هم خپلې ورستۍ خبرې لاندې راونغاړئ چې پروګرام له خیره خلاص کو.
سعید او آخري خبرې کوم. مننه،
مهرباني.
دا ستانګزر صاحب په خیر ویسي، زما فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو وسلوال پوځ منصوبینو یادونه وکړه، ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي، هغه هم د باس وردي. تاسو وګورئ، یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیری، ولې په آخر کې چې کله هغه تقاعد ته ځي، هغه تقاعد امتیاز د هغه د خپل معاش نه، د هغه د خپل هغه امتیاز نه په هغه وخت ورکړل شوی دی، هغه وځ کیږي او بیا پس لاغې نه تقاعد کیږي، هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندۍ او یو هغه مقررات بیا نه جدا دي. هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال پوځ د متقاعدینو نه دی اجرا شوی. بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي، زما هیله داده چې دا غو د پاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي. موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت دي چې د طالبانو د لارې نه دي، د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومې بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه لارې ورسیږي، او دوی په خپل منځ کې ډیر زیات ستونزې لري. دا اوس د سیمې متاسفانه حتی دوه خپل هغه افراد او خپل منسوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسوله، او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالي لري چې دوه ظرفیتي له هغه
څخه هغه
تثبیت کی او دغه امتیازات ورکړي.
اجمل عمر شینواری، په خوانی نظام د امنیتی او دفاعي سکتور ویان کور مودان چې په پروګرام کې مبارخه واکسته اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې د مر سره واورید. مننه.
یتکه د وطن وطن سوي د چمن چمن، تګه د وطن وطن سوي د چمن چمن، هي پاکي وبغواړي وینا وینا د غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي. جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے، او ڈیر لے جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے، سول ستارا تغواڑی سول ستارا تو سول ستارا تغواڑی سول ستارا تغواڑی،
خی پاکی و بغواری وینا وینا نغواری جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا